You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
خغلی محب اقبال نړی مننه چې SBS پښتو خبرونه تم وخت راک تاسو سره مش وایم. السلام علیکم.
علیکم السلام. ډیر مننه د استاد د بلنینه.
خوشاله ورم او سی خغلی اقبال صاحب تاسو د سولې او اقتصاد نړیوال مرکز چې هغه سیډنیز مرکز دی هغه کې تاسو کار کوي او اصلا په ټوله نړۍ کې تاسو هم سولې او هم اقتصاد ته تاسو کتنه کوي او سیډنه کوي. نو دلته یو مهمه موضوع چنن رز مرکه یعنی پرې راکې فوکس به هم پاغي وي هغه د افغانستان موضوع ده. د افغانستان د سولې پروسه ده چې هغه کې ساسو تجربه نه چې تاسو ټول نړیوال یعنی سولې او جګړو ته تاسو یعنی کتنه لري او سیډنه پیټر سره کوي ساسو نظر پرې واخلمه. نو د افغانستان د ورسته پرمختګونو د سولې د پروسې البته کې چیرې په دې باندې نظر واچو نو تاسو د سیډون کې منحیس دغه پروسه څنګه ساري او څنګه پرمخ روانه ده؟
مننه. د سولې پروسه په افغانستان کې د ترامپ د اعلان وروسته چې اعلان یې وکړ چې د افغانستان جنگ په یو داسې حالت کې قرار لري چې هغه نه دولت او امریکایان کولی شي چې ویګټي او نه طالبان د دې توان لري چې دولت مات کی او د حالت په خپل ګټه تغیر ورکړي. تر هغې وروسته دا وضعیت منځته راغی او رئیس جمهور ترامپ په دې باور دی چې هغه باید د افغانستان خپل عساکر وباسي او دغه جنگ باید پای ته ورسیږي. چې دا خبره تر ډیره حده پر ځای هم ده. افغانستان پروس کال په دې تیر څو کلونو کې یو د پرخوشونترین یا د تاوتریخوالي نه تر ټولو زیات تاوتریخوالي دنیا نه دلته کېږي. منځته راځي د جنگ په نتیجه کې افغانستان د سوریې او د عراق نه په 2018 کال کې د خشونت په حساب باندې زیات خشونت لرلې، یعنی تر هغو زیات مرګ و میر په افغانستان کې د جنگ د خطر رامنځته شو. افغانان هم ارزو لري در د صلح او رئیس جمهور غنی د صلح او د پیشرفت د پلیټ فارم په اساس معنی انتخاباتو ګټل راغې او کار شروع کړ. او کله چې اولین دزبند د صلح دا وشولې نو یو څو امیدونه هم زیات شول. نو دغه په اساس کې دغه موضوعات رامنځته شوي، ولیکن دغه وروستۍ هڅې چې کومې د زلمی خلیلزاد په واسطه باندې شروع شوي دي او په منطقه کې سفرونه وکړل، پاکستان ته لاړې، سعودي ته لاړلې، متحده عرب اماراتو ته لاړلې، چین ته لاړلې بار بار، دا یو کاملا نوی شکل دی. افغانستان حکومت په دې کې دخل نه لري. افغانستان حکومت تر لرې ساتل شوی دی هغه د طالبانو د پوښتنه باندې. او څنګه چې به دوستانو موریدلی تاسو به موریدلی زلمی خلیلزاد وروسته د شنبې په ورځ باندې کله چې دغه د شپږ ورځنۍ خبرې خلاصې شوې داسې یو اعلان یې وکړ چې دی ورسره په پرنسپ کې په ډیر مهم موضوعاتو باندې چې د خارجي اساکر موضوع د افغانستان کې او دزبند او د بعض نور مهم موضوعاتو باندې سره موافقه ته رسیدل دي. او دغې نه وروسته د افغانستان حکومت سره راغلې خبرې وکړلې او دا خبرې اوس هغه تفصیلات اوس جریان لري. او بیا داسې پتل شوی ده چې د 25 د فبروري باندې به بیا خلیلزاد د طالبانو سره ګوري چې چیرته به وي، په خطر کې یا په ځای کې، دا به نو معلومیږي.
اقبال صاحب، تاسو د یوې نړیوالې ادارې کارمند اسې، یو څېړونکی اسې چې ټول دنیا کې تاسو جګړو ته ګوري، څېړنه کوي، به خپل موندنې هر کال تاسو خبروي. نو په افغانستان کې دغه حالت چې اوس دونه لږ وخت کې رامنځته شو، نو آیا د دې دومره بیړې سره د هر څه جوړېدل او رامنځته کېدل نو دا څنګه شونی وو نظر ساسو تجربې ته؟ او که چیرې په دومره بیړې سره دا کار ووم شي، نو آیا تاسو په یوه هفته یا یوه میاشتې ناس په نتیجه کې یو سوله رامنځته کېدل آیا د دې شي تاسو ګارانټي وینئ دا شی یعنی یو نتیجه لري دونه بیر سره؟ لکه چې افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا ویل چې موږ سوله غواړو خو پایداره، نو آیا دا وی هم دغه ویره و؟
دلته څو موضوعات دي. د افغانستان تصمیمونه په داخله افغانستان کې ټول تصمیمونه نیول کیږي، دا خبره واضح ده. او افغانستان په داسې وضعیت کې واقع دی چې دلته دخالتونه زیات دي. د افغانستان سوله ډیر خطرات ورته موجود دي. افغانستان داخل د جنگ کې یو هیواد دی، په دې جنگ کې منطقوي علایق موجود دي. د منطقې بعضې هیوادونه ډیر په شدت او په جدي ډول باندې په دې جنگ کې داخل دي او خپل اهداف غواړي لاسته راوړي. فرا منطقوي یا د منطقې نه بیرون ګټې هم په افغانستان کې متاسفانه سره مطرح دي او هغه هم په بحثونه روان دي. بیرته راځم ستا سوال ته چې په دغومره بیړه سره صلح کیدای شي. د دې سولې میکانیزم تر اوسه معلوم نه دی، او کله چې د سولې میکانیزم واضح نه وي موږ نشو ویلی چې دا سوله به پایداره وي که نه به وي. د افغانستان دولت شکل به څنګه تغییر شي؟ د افغانستان د اردو آینده به څه شی کیږي؟ د افغانستان د پولیسو آینده به څه شی کیږي؟ د افغانستان د سیاسي نظام آینده به څه شی؟ او دغه تفصیلات چې فکر کوم چې زلمی خلیلزاد ورته اشاره وکړله چې زمونږ خبرې په یو څو ټکو نتیجې ته رسیدلی، ولې دا په دې معنا نه ده چې زمونږ وظیفه خلاصه شوه او زمونږ خبرې خلاصې شوې او نور موضوعات نشته دی. زه فکر کوم چې دغسې یو حالت کې قرار لري. بیرته راځم دې ته چې د دنیا تجربه په دې وضعیت کې څه وایي. کله چې په دنیا کې په صلح کې بیړه وشي او مثالونه موجود دي، موږ په 1994 کال کې په رواندا کې دغسې یو حالت د انتخابات نه وروسته رامنځته شو چې په هغې کې تقریبا تر 1 میلیون خلک ووژل شول په ظرف د 3-4 میاشتو کې. یو ډیر خونړی داخلي جنګ منځته راغی. دغسې نور مثالونه هم په دنیا کې شته دی چې صلح وشوله او د صلح نه وروسته د صلح د تضمین دپاره هیڅ قوت موجود نه و چې هغه صلح تضمین کړي. هغه صلح ډیره ناپایداره صلح وه، ډیره اساس یې نه لرلی، او هغه صلح په ډیر اسانۍ سره ډلې په خپلو منځو کې ښکیل وتلی او جنګ یې وکړ. په افغانستان کې موږ دا تجربه لرو. په د داود خان سره چې کوم جنګ وشولې، باوجود د چلته صلح کوم قرارداد مطرح نه و، لیکن یو وضعیت منځته راغی او رئیس جمهور او هغه ډله چې د سره د منځه لاړه ده. بیا د ډاکټر صاحب رئیس جمهور نجیب په وخت کې بیا هم دا موضوع رامنځته شوله او د صلح ملل متحد د صلح منځګړتیا وکړله. د صلح یو پیمان منځته راغی، او کله چې رئیس جمهور نجیب لرې کړی شو او د مجاهدینو ډلو قدرتونه ونیول، نو په خپلو کې سره په جنګونو لګیا شول چې په ظرف د 2 میاشتو کې 50,000 د کابل ښاریان ووژل شول او د هغې جنګ داغونه لا اوس هم د افغانستان په خلکو کې لیدل کیږي. او رئیس جمهور غنی په دې باندې ډېر ټینګار وکړ دی چې داسې نه شي چې موږ باندې بیا داسې یو سوله راوټپل شي چې بیا دې ته زمینه مساعده شي داخلي جنګونه وشي او یو د نظام سقوط منځته راشي. د افغانستان هغه لاسته راوړنې او خصوصا ډېرې مهمې لاسته راوړنې لکه د اردو موجودیت، د پولیس موجودیت، د قانون د پلي کولو، د اداراتو موجودیت لکه زمونږ د قضایي سیستم موجودیت، د قانون اساسي موجودیت، د پارلمان موجودیت، د دغې لپاره باید د ګارنټي کولو یو میکانیزم منځته راشي. دا چې دا میکانیزم به څنګه وي موږ نه پوهیږو. کیدای شي چې ملل متحد ته پکې ډیر رول ورکړی شي، کیدای شي چې د منطقې کوم هیواد چې بې طرفه هیواد وي وکولی شي دغسې یو زمینه مساعده کړي، او یا دا چې مثلا طالبان په داسې یو شکل باندې د حکومت سره یوځای شي چې هغه زمینه د یو انفجار د سیستم منځته رانولي.
صحیح. بل دغه موضوع چې دلته مطرح کیږي چې لاسته راوړنې په اصل کې دا ویلی چې دا د افغانستان نه بلکې د امریکا لاسته راوړنې هم دې ته ویلی شو، ځکه چې امریکا افغانستان کې حضور پیدا کړ، بیا یې اداره رامنځته کړه، زمینه یې د دې برابره کړه چې ډیموکراسي ده، او بیا منتخب رئیس جمهور دی. ول اوس همدا منتخب رئیس جمهور او یو نظام چې جوړ نظام دی البته خپل سوز بلری په دې کې شک نشته دی ول بیا هم د افغانستان یو جوړ نظام دی دغه نظام د سولې خبرو کې دخیل نه دی یا مستقیما دخیل نه دی او ځان نظام په یو شکل نه شکل د لپام هم غورځول کیږي د امریکا له خوانه د دې یا خطر تاسو نظر دومره تجربه ته چې تاسو دنیا ملکونه مطالعه کوي تاسو خطر څه کې ویني چا یا د خطر ولري او کنه
د افغانستان د خلکو او د افغانستان حکومت د پدې خبرو کې نه برخه غوستل یو د جنجال ترینو موضوعاتو نم ده پغې کې هغه جنجال او کړکی چې موجود دی هغه د دې چې د افغانستان حکومت هیڅ نمائنده نه لري څنګه چې تاسو ویلې پدې خبرو کې اوس راځو دې ته چې کدا خبرې د افغانستان په آینده باندې دي کدا خبرې د افغانستان په صلح باندې دي د افغانستان په نمائندګۍ باندې یو څوک باید دلته موجود اوسیږي منګ د دغه موضوع لپاره انتخاب شوی رئیس جمهور لرو تر یو اندازې د ډاکټر صاحب عبدالله چې د چیف اگزیکټیو په رقم باندې منځ راغلی پوسټ باندې کار کوي هغه هم یو انتخاب شوی پوسټ دی تر یو حده نو دا باید پکې برخه ولري بل منګ پارلمان لرو انتخاب شوی پارلمان لرو دا غي نمائندگان ته باید دغه ورکړی شي صورتو وي دا اجازه ورکړی شي یو خبره چې په دې رستیو کې یم طالبانو کړی دا چې هغه نه غواړي چې یا یو مشخص چې د خلیلزاد صاحب وکړه دا چې مشخص د یو انتخاباتي کاندید سره خبرې وکي او هغه ته کریډیټ ورکي زه فکر نه کوم ک دلته د انتخاباتو موضوع مطرحوي په هر شکل چې شي رژیم بورغنی او د هغه حکومت د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي او د افغانستان خلکو پر رای باندې مقرر شوی دي دا نو د غوښتنې په برخه کې ده دا چې څومره عملی او د پلی کېدو وړ ده دا به د خبرو جریان زه فکر کوم چې معلوم کی او یو د مهمو نقطو نه فکر کوم د خبرو هم دغه ده چې کله دغه اساسي موضوعات د امریکا او طالبان ترمنځ حل شي نو دی وواړي چې افغانان تر خپلو په منځ کې کینی او یو تفاهم ته ورسیږي او وکولی شي طالبان سره دغه تفاهم د په اساس باندې خبرې وکړي
زه بار بار دې ته اشاره کوم ځکه چې اوریدونکو لپاره به هم دا ډېر مهمه وي چې تاسو له کوم ادرس خبرې کوي ځکه چې سیډونګي منحیث ډېر یو معتبر ادارې ته تاسو کار کوي چې په استرالیا کې هم دلته یعنی دفتر لري ول په نړۍ ډېر هیوادو کې دوی حصول لري چې د سولې او اقتصاد نړیوال سیډنیز مرکز سي بیا هم ساسو له تجربې نه باز دا بیا پختنه وکم چې ایا تاسو دا وینئ چې امریکا به په هر شرط له افغانستان نه وځي که چیرې سولته له طالبانو سره ورسیږي کونه رسی که چیرې طالبان له امریکا سره سول خبرې ونه مني یا د افغانستان د حکومت شرط یا افغانستان غاړه کې نه دي نو بیا به هم امریکایان وځي
دا ډیره سخته ده چې سړی داسې پیشبینی وکړي چې امریکایان به په داسې یو حالت کې چې دا خبرې بنبست سره مواجه شي او نتیجې ته ونه رسیږي څه وکړي څو شیان واضح دي هغه یو امریکایان چې دلته راغلي دي د تروریزم په خلاف جهانی جنگ کې راغلي دي د هغې موضوع اهداف تر یو حده پورې لاسته راوړل شوي دي تروریزم په دغه منطقه کې تنها په افغانستان کې ځای نه لري او د منطقې نه بیرون په نورو ځایونو کې هم ځای لري د یو شی چې معلوم دی چې په امریکا کې په داخل د امریکا کې اوس هم دا علاقه موجوده ده چې د تروریزم د ځپلو دپاره حتی که وکولی شي چې د دې صلح د چوکاټ کې د یو وړوکي اندازه اسکارو یا د کمی اندازې اسکارو موجودیت په افغانستان کې وکول شي چې وساتي او هغه تر یو څه وخته پورې په افغانستان کې وسیږي چې دغه وضعیت مانیټر کړي چې بیا وضعیت کوم خواته ځي فکر کوم چې دغه علاقه هم موجوده بل موضوع دا چې د سنا د امریکا سنا یو تر یو حده پورې یو بیانیه پاس کړل نن دغه بیانیه بعضی محتویات داسې دي چې هغه د رئیس جمهور ترامپ تصمیم چې د افغانستان او سوریې نه خپل اسکر وباسي په مخالفت کې واقع کیږي، دا چې څومره دا کولی شي چې د رئیس جمهور تصمیم ورته بدل کی، هغه هم سخت د سړې په مشکله د سړې وکول شي چې دغه تحلیل وکي او وایي چې څومره تاثیر به ولري د بیانې، ولې فکر نه کوم چې دا د یو بیانې نه بشتر کم شي. نو په امریکا کې یو قوي او اساسي اراده موجوده ده چې د افغانستان جنگ باید پای ته ورسیږي، دا چې دا د اسکر د وټلو په معنا ده او کنه ده په کامل ډول باندې په دا به فکر کوم چې د وخت سره معلومه شي. دلته یو شی چې ماتراکی او هغه د ناتو رول دی چې په هغه باندې باید خلک پوه شي، د اروپایي اتحاد رول دی او تر یو اندازې د زی دخلو مملکتونو چې هغه هم سایگان او د اسلامي هیوادونه دي او روسیا ده او چین ده، دغه هم باید سره حتی تر هند پورې دا هم باید وسنجول شي چې دیو به کوم وضعیت ته برابرېږي، چې دیو به څه تصمیم نیسي په هغه صورت کې چې کله امریکایان دغسې یو کاملا یو طرفه تصمیم نیسي او کاملا خپل عسکر به وباسي. اما د خلیلزاد د ور د خبر خطایي او د تیزوالي د پروسې د تیزوالي نه داسې معلومیږي چې دغه سی یو خطر په ډیر جدي شکل باندې موجود دی چې امریکایان په یو طرفه ډول باندې دا تصمیم ونیسي بدون د دې چې د افغانستان خواهشات په خپل هغه غوښتنې په خپل نظر کې ونیسي، په دې تصمیم ونیسي چې امریکا خپل عسکر د افغانستان نه وباسي. نو د سوال جواب به دې سي چې هو دا خطر او دا رسک د افغانانو او د افغانستان خلکو ته متوجه دي او افغانستان خلک او اداره باید په خپل الټرنیټیفونو باندې همکار وکړي چې دیو به وروسته د دې نه که دغسې یو حالت منځته راځي څه شی باید وکړي، څنګه کولی شي چې په خپلو منځ کې د طالبانو سره او په خپلو منځ کې سره داسې یو حالت ته ورسیږي چې افغانستان بیا د بدبختۍ سره مخ نه شي.
دغه سوال ته زم راتلم کېدی شي د همدغه روسي سو سوال وي چې تاسو نه کومه، دغه سوال بیا هم مطرح کیږي چې که چیرې داسې یو لنډمهاله سوله وي او یو زمينه د برابر شي چې امریکا له دې نه ووسی، بیا هم دا چې د نړۍ بیلابیل هیوادو له سل نه ډیرو هیوادو تاسو سولې جګړې او ټول حکومتوالې ته کتنه کوي او سیرنه پاړه کوي، بیا هم تاسو له تجربې نه څه پیژبینی کوي تاسو چې په افغانستان کې بس یو حالت رامنځته کیږي، بیا به کورنۍ جګړه وي او که بیا هم افغانستان له افغانانو له تیرو تجربو ذکر دي او دوی به یو څه ناسه یووالی غوره کړي پیژبینی مو څه ده؟
افغانستان ګوري به د تاریخ په یو صفحه کې قرار نه لري، زمونږ د افغانستان د تاریخ یو چپټر بدلیږي، دا د سیو خبره ده چې موږ فقط یو پاڼه له بلې پاڼې ته ځو. کله چې موږ په تاریخ کې دغه سي غټي تغیرات څخه تیریږو، ضرور نه ده چې هر څه د تیر په شان اوسیږي او هر څه به د تیر په شان تکرار شي. البته د جنگ خطر په خپل شدت سره موجود دی، من کاملا په دې سیاسي حالت کې قرار لرو چې خدای نه خواسته افغانستان دی یو کامل ډلیز جنگ ته لاړ شي او بیا ډلې سره په جنگ باندې لاس پوری کی، یو دغه امکان دی او دغه د امید زمنګ دا دی چې موږ افغانانو په تیر ولسو کالو کې ډیر څه زده کړی وي د هغه څه چې پیښ شول او وکولې شو چې یو نتیجې ته ورسیږو. دویم په دې بخش کې چې امیدوار کنینده خبره شوې ده، هغه د طالبانو موقف دی تر یو حده پورې، چې طالبانو څو بار دا خبره ذکر کړې ده چې دیو د پخوا په شان نه غواړي چې حکومت وکړي کاملا. اوس دې په معنا باندې پوهېدل ډېر مشکله ده چې سړی یو طرفه او یا یو داسې مشخص چا خبره کنکلوژن ته ورسیږي یا یو مشخص خبرې ته ورسیږي، ولې دغه خبره دا معنی هم لرلی شي چې طالبان شاید وغواړي چې کله دغسې یو شرایط منځته راشي چې د ټولې افغاني ډلې سره راټولې کړي او داسې یو حکومت منځته راشي چې هغه وکولی شي چې حد اقل افغانستان د یو مکمل او کاملی ګډوډۍ نه وساتي، او بیا د هغه ځای نه د افغانستان خلک او د افغانستان هر رقم حکومت چې راځي هغه وکولی شي د افغانستان د بیا جوړولو او د افغانستان د بیا راټولولو او د افغانستان د بیا پښو درولو باندې سره کار شروع کړي. البته زه فکر کوم چې دنیا به بیا په هغې شرایطو کې په خپلو شرایطو باندې موږ سره کومک کوي، د افغانانو سره کومک کوي، د افغانستان سره کومک کوي، او هغه شرایط باید په هغه وخت کې موږ سره پوره کړو چې دنیا وکولی شي موږ سره کومک وکړي، او یا موږ وکولی شو چې د دنیا د کومکونو لاسته راوړو. ولې متاسفانه دغه یو آپشن دی، او یو موږ لپاره یو انتخاب دا هم دی، او دا امکان د دې ډېر زیات دی چې خدای نخواسته په هغه حالت کې د افغانستان حکومت د یو څو میاشتونو اضافه ونه شي کولای چې خپل اردو ته معاش ورکړي او یا پولیسو ته معاش ورکړي او یا خپل اداراتو چلوي. چې دا خبره رئیس جمهور غني هم تقریبا یو کال وړاندې په امریکا کې کړې وه چې که چیرته موږ د جهان پیسې رانه کړي چې موږ خپل اردو پولیسو حکومت کارکوونکو ته معاش ورکړو د حکومت به په شپږو میاشتو کې سقوط وکړي، نو بیا به زه هغه خبره سره واخلم، او د هغې په اساس باندې شاید چې افغانستان حکومت ډېر ونه شي کولای چې دغه جنګ ته تاب راوړي، او په هغه صورت کې بیا نو متاسفانه چې افغانستان بیا داسې یو خطر سره مخ دی چې هغه به زموږ ارزو امید او دعا داوي چې بیا افغانان هغسې بدې ورځې ونه ویني.
اقبال صاحب، زما وروستۍ پوښتنه له تاسو نه دا ده چې په اوسني حالت کې که چیرې دغه افغانستان نظام موږ وګورو، د امریکا حضور دلته وګورو چې لکم زینه کمه قارې نه کمه قارې کې د حضور لري، نو آیا افغانستان امریکا لپاره مهمه ده؟ او که مهمه ده نو ولې ده؟ او که نه ده نو امریکا افغانستان کې څه کوي؟
دا ډېر جالب سوال څه کوي چې د دنیا سیاستونه یا جهانی سیاست کې مهم هم خپل معیار لري، او هغه د په اصطلاح ایکسپایری ډیټ لري. افغانستان اوس هم مهم دی، افغانستان کې چې کوم اهداف ټاکل شوي وو هغه لا لاسته نه دي راوړل شوي. افغانستان بیا په دې باندې په داسې یو حکومت بدلېدلی شي چې هغه یو ناکام حکومت ولري، او د دنیا سره جدي او عمیق مشکلات ولري، په انزوا ته لاړ شي، او بیا هم جهانی تروریستي ډلې وکولی شي دلته راشي جاله جوړې کړي. په دغه اساس باندې افغانستان هم مهم دی، هم اروپایان ته مهم دی، هم امریکایان ته مهم دی. اما دا اهمیت په دې معنا باندې نه دی چې یو نه ختم کیدونکی جنگ چې په هغې کې په څلورو کلونو کې د یوې خوا د جنگ نه 15,000 انسانان وژل کیږي، دغه جنگ امریکایان او دنیاوال په هیڅ ډول باندې نشي دوام ورته ورکولی، ځکه دا بیرته په داخل د دې مملکتونو کې دا اخبار راځي، دلته خلک یې لولي، خلک یې ګوري، او خلک په سیاسي ډول باندې د دې جنگونو سره مخالف دي. کله چې دغسې یو حالت منځته راځي، بیا نو په سیاسي ډول باندې د داسې جنگ دوام ورکول د سیاست مداران دپاره په دې هیوادونو کې غیر قابل امکان جوړیږي. چې په خلاصه ډول باندې ستا د سوال جواب درکم، هو افغانستان اوس هم مهم دی، هغه اهداف دپاره چې په 2001 یا 2002 کال کې امریکایان راغله افغانستان ته، هغه اهداف لاسته په ټول ډول کامل ډول نه دي راوړل شوي. اما دا په دې معنا نه ده چې موږ دغه اهمیت په دې معنا اوسیږي چې امریکایان به د تل دپاره دلته پاتې شي، او امریکایان به یا امریکایان یا ناټو یا دغه خارجي عسکر چې په افغانستان کې دا به د تل دپاره دلته پاتې شي، او دغه جنگ به په دغه شکل دوام وکړي. دغه جنگ باوجود د دې چې قربانیان یې افغانان دي، په دې ډول باندې په هیڅ شکل باندې امکان نشي کولی، نه د افغانستان د جامعې دپاره امکان لري او نه د دنیا دپاره، ځکه چې دنیا هم مستس یو نتیجې ته رسېدل ده چې د دې جنگ خشونت او د دې جنگ تاوتریخوالی تر هغه حد تیر شوی دی چې دنیا ته یې ګټه شاید ورسیږي.
نړۍ مننه ښاغلی محب اقبال صاحب چې د سولې او اقتصاد نړیوال څیړنیز مرکز کې تاسو د څیړونکي من حیث دنده ترسره کوئ، خپل نظر مو له موږ سره شریک کړه، نو نړۍ مننه او په دې هیله ښې شېبې ولرئ.
تا نه هم ډېره مننه علی خیل صاحب. sbs.com.au